46 سفریاق.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شپې یوې بل خبرونه تموزه اسدالله لودین هر کله کوم د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو د سندرو خبرونه ته ځانګړې شوی خودا پروګرام لانډه خبری برخه هم لري. په دې کې به ووري چې ملګری ملتونه او یو شمیر لویدیز ډیپلوماټان غوښتنه کوي چې په افغانستان کې باید د نجونو د تعلیم په ګډون ټول بشري حقونه تضمین شي. دوی دا غوښتنه د بشري حقونو د نړیوالې په مناسبت کړې چې پرون په ټوله نړۍ کې ولمانځل شوه. دا خبری برخه وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي خوشاله دی چې دا اونۍ د جرمونو نړیوالې محکمې په جلسه کې ګډون کړی دی. د بنټ د تیر شپې د ټویټ لمخې دغه محکمې د جنسیتي زورونې د جرمونو په باب خپل نوې پالیسی پیل کړی ده. کاغلی بنټ زیاته کړې چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه ناپایا تیاره حالت ته په پام سره په افغانستان کې هم پر دې موضوع د څېړنو ملاتړ کوي. د جرمونو نړیوالې محکمې وتلي سرنوال کریم خان تیره چهارشنبه د جنسیتي زورونې د جرمونو په باب د پالیسۍ د بدلون خبر ورکړی و. د پاکستان پولیس وایي پرون شنبه د بلوچستان په یوه نانوایۍ کې د بمی چاودنې له کبله لږ تر لږه یو تنو وژل شو او شپږ نور ټپیان شول. د اسوشیتد پریس خبری آژانس په حواله د پولیسو یو افسر قاسم شاه ویلي دغه بم د اوران ولسوالۍ د بازار په نانوایۍ کې چاودلی دی. قاسم شاه د بلوچانو بیلتون غوښتونکو ډلې ته په اشارې ویلي چې دغه بم د دولت ضد عناصرو منفجر کړی دی. د جرمنی یو بشری کارکونکی چې د افریقا په صحرا کې څه باندې ضرور نیم کال مخکې برمته شوی وو خوشی شوی دی. د هیلپ په نوم موسسې عمومي مدیر بیانکا کالټشمیت ویلي چې د دوی د شپېته کلان کارکونکی یورګ لانګ خپل کورنۍ ته ستنیږي. او د پولیټیکو په نوم امریکایي رسنۍ د اوکراین ولسمشر ولودمیر زيلنسکي په اروپا کې تر ټولو اغیزناک شخص انتخاب کړ. زيلنسکي لکيف څخه په یو ویډیوي پیغام کې په اروپا کې تر ټولو د اغیزناک شخص کلنۍ مراسم ته ویلي.
زه په دې باور یم چې اوکراینیان به را روان کال هم اغیزناک کسان وي، خو د سولې په وخت کې د ټولو مننه چې زموږ ملاتړ کوي.
پولیټیکو د امریکا یو سیاسي خبرونه او د جرمني اړوند چې له ورجینیا ایالت خبرونه کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ له افغان نجونو او ښځو سره د اتحاد د دوام غوښتنه وکړه. د دسمبر د 10مې په مناسبت چې د بشري حقونو نړیواله ورځ وه او پرون ولمانځل شوه، نورو فعالانو او سازمانونو هم په دې مناسبت څرګندونې کړې دي. د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیر بیا د طالبانو له کندهاري مشرانو غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د مدافعانو د هڅو ملاتړ وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازولۍ له افغان نجونو او ښځو سره د اتحاد د دوام غوښتنه وکړه. دغه ماموریت پرون شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي موږ نن د افغانستان خلک په ځانګړي ډول ښځې او نجونې په یاد دي چې د سختیو په وړاندې درېدلي او د طالبانو د یو اړخیزي او ځپونکي واکمنۍ پر خلاف مبارزه کوي. په اعلامیه کې راغلي طالبانو نه یوازې د قانون حاکمیت تر پښو لاندې کړی، بلکې په سیستماتیک ډول د قانون نظام، د بشري حقونو ادارې او د خوندیتوب ټول میکانیزمونه ختم کړي او د خپل سټایل شرعي قانوني نافذ کړي چې له اسلام سره اړخ نه لګوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ تیر شپه په خپل ټویټر کې لیکلي د دسمبر 10مه د بشري حقونو د نړیوال اعلامیې څلور اویایمه کلیزه او په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د قربانیانو یاد ورسته. بنټ دا ورځ د بشري حقونو د بیا محاسبه او پخلاینې لپاره یو شیبه بلل لري. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارج دافیر کرن ډیکر په یو لټویټونو کې له طالبانو غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د مدافعانو او نړیوال ټولنې د هڅو ملاتړ وکړي. میرمن ډیکر لیکلي د طالبانو له کندهاري مشرانو غواړي چې د هغوی یعنی د افغانستان د بشري حقونو د مدافعانو د هڅو ملاتړ وکړي او د ټولو د کرامت، ازادي او عدالت د تضمین لپاره د نړیوال ټولنې له روانو هڅو سره یوځای شي. لکندهاری مشانو شاید حق هدف د طالبانو عمومی مشر ملا حبت الله اخونزاده او د حق په شاوخوا کې راټول کسان بي چې د طالبانو تر نورو مشانو سخت دریزی ګڼل کیږي. د بشري حقوقو نړیوال ورځی په مناسبت فوزیه کوفي هم په یو ویډیوي پیغام کې ل نړیوالو افغان مېرمنو او نجونو ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده.
This is our responsibility that in this day داس موږ مسؤلیت دی چې په دې ورځ او نور ورځو کې د افغانستان مېرمنې په یاد وساتو او وترڅنګ متحده پاتې شو. له بیانونو راووځي عملی اقدام وکړي، ځکه هغه چې وایي په کوم ځای کې بی عدالتي په هر ځای کې بی عدالتي ده.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا څنګ د بشري حقوقو نړیوال ورځی په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې د طالبانو له خوا له بشري حقوقو سرغړونې ورڅخه ناوړه استفاده دوام لري. سش کال د دسمبر لسمه داسې وخت منځل کیږي چې د طالبانو په امر تیرونې په فرا کې یو تن د قتل په تور په عام محضر کې قصاص شو او په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو له خوا تعزیری سزاګانې عملی کیږي.
و موریدل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ افغان جنو او خځو سره د اتحاد د دوام غوښتنه وکړه. بلورته د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافيري بیا د طالبانو لکندهاري مشرانو غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو د مدافعانو د هڅو ملاتړ وکړي. ولې دا ځل امریکایي ډیپلوماټ د طالبانو لکندهاري مشرانو دا غوښتنه کړې؟ آیا طالبان د بشري حقوقو په اړه یو دریز نه لري او دریزونه سره بیلابیل دي؟ په همدې او اړوند نورو مسلو زموږ همکار سالم احمد صالح په استرالیا کې لمیشت تحلیلګر عبدالله بهیر سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې د طالبانو په دریز کې د بشري حقوقو په اړه څه ویل کیږي.
طالبان خو د ما په نظر کله هم یو ډله نه والا. طالبان کې یو غټه ډله دی، کوټه شورا ډله سی ورته ویلې ده، او د ملا برادر او د ملا یعقوب په مشرۍ کې سي وس مجاوینو او بلدي حقانی نتورک ده. تاسو تکیاد وی د کابل د سقوط نه مخکې پوري همیشه په رسنۍ کې سي کله بم حقانی نتورک کوم انتحاری کو یا کوم عملیات به کولو، هغه به د هغه کریډیټ ځان ته اخیستو او د هغه دو تشکیلات او د هغه دو مشرۍ او هر شی جلا ولا لا نورو طالبانو نه په کوټه شورا کې. او دا موږ وسم وینو په افغانستان کې دا مشکل سی افغانستان سیاسي مشکل ده. دغه هلکول طالبانو سره دي کې به یو غټ جزو دا وي چې طالبان څنګه کولای سي چې خپل منځني مشکلات او یو بل سره اتفاق ته ورسیږي. او بالکل زه دا منم سي د قصاصونه کې سي اضافه وسوله او سخت دریزی کې سي اضافه وسوله په افغانستان کې د طالبانو طرف نه، دا به یو ریاکشن وي هم دغه تاسو د سیاسي موضوع په مخ خواته روان ده.
د افغانستان لپاره د واشنگتن ځنګړی استازي ټوماس ویست هم له ملا یعقوب سره خبرې کړې وي. تر دغو خبرو وروسته څه بدلون تاسو ګوري په وضعیت کې؟
د طالبانو د وزیر خارجه ملا یعقوب له ټوماس ویست سره کتل دا یو ډیر اهمیت بلري. په دې سي امریکا تر اوسه طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی او بیا داسې یو غټي سویې ملاقات کېدل دا په د افغانستان د سیاسي حالاتو باندې ډیر اثر واچوي. دا بیان سي ثامس ویست ورکو د انجنونو د مکتبونو په باره کې هغه ته زه په دې نظر ورته ګورم سي دا یو میډیا د پاره او رسنۍ لپاره یو بیان و. او فکر نه کوم سي د انجنونو په مکتبونو په خلاصېدل یا نه خلاصېدل باندې به اثر ولري. په دې سي امریکا نور هم ډیر وسایل لري سي طالبان باندې دا فشار راولي د مکتبونو خلاصول. اول خو یې هغه 28 میلیون ډالر دی چې هر هفته امریکا لیږي افغانستان ته، که څومره هم طالبان دې ته دارنګ ورکي چې دا پیسې سي راځي د انساني خدمات لپاره راځي، نو که وګورو سي دې آیا اډیټ کیږي، دینه ریپورت بیرته اخلي امریکایان چې دا پیسې چیرې لاړلې، چا مصرف کړې، په چه شی مصرف کړې، نو وګورو سي هغه داسې کوم کیسه نسته. نو دا تا پیسې مستقیما طالبان پلاس کی ورزی.
تر دې مخکې مهمی غونډه د اماراتو په نسبت په قطر کې کېدلې، اوس اماراتو کې دغه سي مهمی کتنې وسولې، څه فکر کوي چې اماراتو څومره نفوذ درلود پر دغه خبرو اترو او ولې هلته؟
مجوینو سی امارات تر اوسه پوری طالبان او حکومت پر رسمیت نه د منلای او په دې حال کې تاسو یو لوړ رسمي سفر کول به ډیر ستونزو سره مخ ته سوي او ډیر پستونزو به سوي وي. تاسو وګورئ سی طالبانو ته او مولا یعقوب ته اجازه نو په امارات کې سی هغه د طالبانو بیرغ سپین بیرغ او کاروي اولته جکی
د سیاسي چارو کتونکي عبد الله بهیر و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.0
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سي.
د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي افغانستان د نړۍ په سطح تر ټولو جدي بحران سره مخامخ دی. دغه اداره وایي په افغانستان کې 28 میلیونه وګړي چې نیمایي ماشومان دي د مهال بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونو اټکل کوي چې افغانستان کې به په روان میلادي کال کې چې تر یوې میاشتې لږه موده ورته پاتې ده 15% وګړي بشري مرستو ته اړوي. په افغانستان کې ګڼې کورنۍ وایي د بېوزلۍ له کبله د خپلو ماشومانو د مړولو وس نه لري. تفصیل په دې راپور کې
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په افغانستان کې اوسنۍ بشري وضعیت د نړۍ په سطحه تر ټولو ناوړه بولی. په افغانستان کې د یونیسف ویان سلام ال جنابی د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28 میلیونو ته رسیدلی دی.
افغانستان ریمینز one of the world's worst humanitarian crisis.
افغانستان لا هم د نړۍ تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخامخ دی. څه باندې 28 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې نیمایي ماشومان دي. اټکل کېږي چې پر روان میلادي کال کې به د افغانستان څه باندې 15% خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري. د افغان مرمنو او انجونو لپاره به هم وضعیت خراب شي ځکه انجونې له منځنۍ ښوونځیو او لیسو راګرځول شوي او زیاتو ښځو ته د کار اجازه نشته چې د کار اقتصادي بحران رامنځته
کړی. ملګرو ملتونو او نورو ادارو هم په افغانستان کې د اقتصادي بحران د پراخې دوه په اړه خبرداري ورکړي او ویلي دي دا ستونزه د دې سبب شوی چې هر شپه په میلیونونو ماشومان په وږي نس بده سي. د افغانستان ګڼو روغتیایي مرکزونو ته هم هر ورځ داسې ماشومان راوستل کیږي چې د کافي خوړو نه رسېدو له کبله په خوړ ځواکۍ اخته سوي چې دوی ته د یونیسف په مرسته ځینې قوت بخښونکي خواړه ورکول کیږي.
چې دا مواد نه خورم هم دا سنو والله که پرندار اتلاس والله که یا ګرځه دا والله که یا خبر کوله که والله که یا دغه کدل اوس بس په کب ورځ به جړل غریب ویل د مو شره نه ست چې یو خن والله په دغه مواد نو ورځل دي دغه مواد کو دغه دغه ور کو چې دغه مواد وات چې پیدا کې نکچې.
په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق ویان سلام الجنابی وایي دوی هم روان بشري او اقتصادي بحران ته په پام تر ټولو لوی بسپنی غوښتنه کړې ده.
یونیسف هاز لانچډ one of its largest
UNICEF خپل تر ټولو لوی اپیل چې د یو واحد هیواد یعنی افغانستان لپاره دی پیل کړی. یونیسف د 2023 میلادي کال لپاره د 1.1 میلیارډ ډالرو په ارزښت د بس پنې غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د 19 میلیونو کسانو لاسنیوي وکړي چې په دوی کې 10 میلیونه ماشومان دي.
یونیسف وایي د غوښتل سوي بس پنې ډیره برخه به پر روغتیایي خدماتو ولګول سي چې هدف یې 19 میلیونو کسانو ته ځان رسول دي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو وړاندې درته د افغانستان اړوند نورې مسلې هم لرو خو اوس ورزو د سیمې یوې موضوع ته. په داسې حال کې چې په اوکراین کې په ټوله معنا جګړه روانه ده او د مسکو او دغه راز منسک لخوا د مخالفانو ځپل روان دي د اوکراین روسیې او بلاروس دریو استازو د سکهل د نوبل د سویل د سولې جایزې ترلاسه کړې. دوی په هغو مراسمو کې چې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې جوړ شوی وو دغه جایزې ترلاسه کړې او په زړورتیا یې د پراختیا غوښتونکو ځواکونو په مخالفت کې خبرې وکړې. تفصیل په دې راپور کې
د د اوکراین په پلازمینه کیف کې د مدني ازادۍ او مرکز روسیا کې د یادگار یا میموریال په نوم د بشري حقوقو ممنوع ډلې او د ویاسنا په نوم په بیلاروس کې د بشري حقوقو د ډلې زنداني بنسټګر الیس بیلیاتسکی چې په اکتوبر میاشت کې د نوبل د